افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د فراه امنیه قمندان وایي د دې ولایت په وروستیو ناامنیو کې تر ډیره ایران لاس لري. د فراه ښار له وروستي وضعیت مو هم خبر وو، پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د فراه چارواکي وایي ایران په مستقیم ډول په دغه ولایت کې طالبان تمویلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د جګړو لشکلو خو غوښتي چې د روژې میاشتې پر رسېدو سره له جګړو لاس واخلي. او د جرمني صدر اعظم وایي د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي توافق لغوه کېدل به یوه تېروتنه وي. د خبرونو تفصیل، د فراه چارواکي وایي ایران په مستقیم ډول په دغه ولایت کې طالبان تمویلوي. د فراه امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د فراه په امنیو کې ایران خپلې ګټې ویني.
ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فراه ولایت په امنیو کې، په خاص ډول او د فراه په امنیو کې د دوی ډېری ګټې پرتي.
وسلوالو طالبانو تیر ورځ پر فراه ښار پراخ ډلیز بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره شمیرې 2000 تر رسیده. دوی له دوو لارو ښار ته ننوتل، خو د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ او د ورځې په پای کې بیرته له ښاره وایستل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې تر 300 ډیر وسلوال طالبان وژل شوي او همدا شمیر هم ټپیان دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایند وایي چې ځینې وسلوالې ډلې له بیلابیلو هیوادونو څخه په قاچاقي ډول وسلې افغانستان ته لیږي او د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي، خو وایي له طالبانو سره د ایران د دولت په پوځي مرستي خبرونه انسی تاییدولای. د افغانستان دفاع وزارت منی چې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو هوایی او ځمکني بریدونه روان دي.
در خاص روزګان جنگ به شدتش ادامه داره.
د وی په خاص روزګان کې جګړه په شدت دوام لري، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر خپل وسه هلته جنگیږي او اکمالات ورته رسیدلي دي. دا یو تریخ واقعیت دی چې جګړه هلته دوام لري. د خاص روزګان ولسوالۍ د تیرو درې ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر سختي محاصرې او بریدونو لاندې ده. په مشرانو جرګې کې د روزګان استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته ویلي چې د محل یوازې د ولسوالۍ تعمیر، امنی قمانداني او د ملي اردو یوه قرارګاه د دولت تر ولکې لاندې ده. د روزګان امنیتي مسؤلین په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د جګړو لشکلو خو غوښتي چې د روژې میاشتې پر رسېدو له جګړو لاس واخلي. تدامي چې یماموتو د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د روژې میاشت به د افغانستان د خلکو لپاره داسې فرصت رامنځته کړي چې د یو بل تر څنګ ودرېږي. د یونما په دې ویلامي کې د شغلي یماموتو له قبل ویل شوي چې د افغانستان خلکو ته د روژې د رسېدو له کبله مبارکي ویلې او زیاتوي چې ملګري ملتونه د افغانستان د خلکو سره سولې، ثبات او هوساینې ته د رسېدو په لاره کې خپلې همکارۍ ته دوام مرکوي. د پنځشنبه پر ورځ د غوایی یا سور پر 28مه په اسلامي نړۍ کې د روژې میاشتې لومړۍ ورځ داسې مهال پیلېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې دوام لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې دمخه د کندوز له یو شمېر مشرانو، دیني عالمانو او د دشتارچي ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ملکي قربانیانو د کورنیو له غړو سره په کتنه کې غم شریکي وکړه. د دې غونډې ویناوالو په دشتارچي ولسوالۍ کې پر هاشمیه عمریه دارالعلوم د هغه وای برید په اړه چې د راپورونو له مخې ملکي وګړي پکښې وژل شوي، ماشومان او زده کوونکي پکښې وژل شوي او ټپیان شوي دي معلومات ورکړل. هغوی زیاته کړه چې په راتلونکي کې د دغه وړ پیښو د مخنیوي د قربانیانو د کورنیو د تسلیت او د عدالت تامین لپاره دي له عاملینو سره قانوني چلند وسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم وایي د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي توافق لغوه کېدل به یوه تېروتنه وي. انګلا مرکل نن ویلي چې له دغه تړونه د امریکا وتل په دې وروستیو کې یو د اندېښنې وړ خبر و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نورو هیوادونو له ټینګار سره سره تېره اونۍ د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. دغه تړون په 2015 کال کې د ایران، امریکا، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمنی ترمنز لاسلیک سوی وو چې لمخې باید د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای. میرمن مرکل د جرمنی پارلمان ته ویلي کڅه هم دغه تړون اوس به ایب نه دی، خو وای په اوسنی وضعیت کې لغوه کول سمکار نه دی. مرکل زیاتوي سره لدی چې واشنگټن او اروپای متحدین د ایران د اټومي تړون په اړه لایوبل سره اختلاف لري، خو وای د اټلانټیک سمندر د دوړو غړو وچو ترمنز اړیکې تل مهمې وي او اوس هم دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت په جوړښت کې د بدلون یو فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان د ولسمشر او دغه یو د صدر اعظم دیمتری میدویدوف ترمنځ تر پرونی لیدنې وروسته لاسلیک شو. په هغه سند کې چې د کرملین پر ویبپاڼه خبر شوی راغلی دی چې د پوهنې او علوم وزارت په پردو برخو ویشل کیږي، یو به د عمومي تعلیم وزارت او بل به د علوم او لوړو زده کړو وزارت وي چې د پانتون او علمي تحقیقاتي مرکزونو چارې به پر مخ وړي. دغه اقدام د ځوانانو د چارو د لا جدي کنټرول د یوې هڅې په توګه سوی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د فرا امنی قومندان وایي د ولایت په ورستیو نامنو کې تر ډیره ایران لاس لري.
ایران د فرا طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فرا ولایت په امنۍ کې.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه مخکې هم ورته داوي شوی، خو آیا پر فرا خار د وسلوالو طالبانو په ورستي ډلې بریت کې به ایران مرسته کړی وي؟ په دې اړه مو د چارو دیو کار په نظر اخیستی.
ایران بارونه زر وزیر عمل اختار وخت که پاکستان دولت په روح اقوال دا وچه سبو که ایران یو ده هوا اقدامات ده همدر اقدام وچه عملا دا سبتر وسط بلا پاوندن.
ده فرا خار لورستی وزیت مو هم خبره و
پرون چی وی اونو که دغه اونن وزیر دیر سمده بس لار طالبان خود برمخ لار.
بلې خو د هلمند سولې د پیل شوي ولسی حرکت غړي بیا د کابل په نیت کندهار ته رسیدلی دي. دوی وایي چې خپل دغه اعتراض ته به تر هغو دوام وکړي چې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته حاضر شوي نه وي. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په منځني ختیځ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو په وړاندې نړیوال عکس العملونه دوام لري. د فرا امنی قومندان فضل احمد شیرزاد وای ایران په فرا کې وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. ښاغلی شیرزاد دغه تور نن ورسل هغې پر ایران پورې کړ چې وسلوالو طالبانو پرون د فرا ښار ډېرې سیمې ونیولې او د امنیتي چارواکو په وینا نن له دې ښاره بیرته په شا وتمول شول. له دې مخکې هم له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه ډېرې ادعاوې شوې، خو د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه د پام وړ اقدام نه دی کړی. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په فراه ولایت د طالبانو له تازه وسلوالو حمله وروسته د فراه امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي د فراه په نامنۍ کې د ایران ډېرې ګټې نغښتې دي. ښاغلی شیرزاد د چهارشنبې په ورځ فراه کې د خبریالانو یوې غونډې ته وویل چې ایران په بشپړ ډول په فراه کې طالبان تمویل او تجهیزوي.
ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فراه ولایت په امنۍ کې. په خاص ډول د فراه لپاره ایران ډېر ارزښت لري، ایران فراه ډېر ارزښت ورته لري او د فراه په نامنۍ کې د دوی ډېرې ګټې پرتې.
ښاغلی شیرزاد په فراه د طالبانو د وروستیو حملو پر مهال د ایراني وسلو کارول چې په خبره یو شمېر وسلې هم نیولې دي د خپلې دې ادعا ثبوت ګڼي. که څه هم د فراه امنیه قومندان هغه وسلې چې په خبره ایراني دي او له طالبانو یې نیولې خبریالانو ته ونه ښودې، خو وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې ایران د فراه په نامنۍ کې لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې خپلې حملې زیاتې کړې او یوه ورځ وړاندې آن د فراه د مرکز ځینې سیمې هم ونیولې. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې اوس په فراه کې حالت کابو شوی او د طالبانو حملې په شا تمبول شوي دي. په فراه کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو موده وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ویلي وو چې ایران د سپای پاسداران له لارې په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزی هم له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې ایران او روسیه له طالبانو سره په دې پلمه همکاري کوي چې ګواکې طالبان د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې پر وړاندې په افغانستان کې جګړه کوي. که څه هم ایران د فراد امنیت قومندان د تازه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی د تهران له لوري د طالبانو د ملاتړ ادعا بیا ساسه بللې وه. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په چورلټ له دې انکار وکړ چې ګواکې ایران او یا کوم بل هیواد له دوی سره همکاري کوي. د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا وایي دا چې طالبان په لوی شمیر په یو ولایت قوي حمله کوي، له شک پرته چې د نورو او په ځانګړي توګه د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته دا کار ممکن نه دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست:
که دغه طالبانو ته د اسلحه ورکول، د دې تمویلول، د دې تجهیزول او دومره یو غټ پلان جوړول چې بسته او ولایت غواړي چې سکوت ورکړي ولایت ته، دا عادي خبره نه ده. بالکل داخله سره تر شاو ولاړ دي.
خو د سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم بیا وایي ایران د ټولو نړیوالو اصولو خلاف غواړي د زور له لارې خپلې ګټې په افغانستان کې خوندي کړي. د ښاغلي خادم په خبره د کابل او تهران ترمنځ ځینې ستونزې پخوانۍ مخینه لري، خو په کار ده چې د اختلاف وړ مسایل د زور نه بلکې د خبرو له لارې حل شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د فراه ولایت په نام نیو کې د ایران د لاس لرلو په اړه د فراه د امنی قومندان د وروستۍ ادعا په اړه مو د دفاع وزارت له سرپرست ویان جنرال محمد راد منش څخه وپوښتل، خو نوموړی وایي چې تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه لري.
ما شواهد عینی که ما یافته باشیم بسیار زود است و تا فعلا به دست نداریم.
بلې خوا افغان چارواکي وایي د فراه ښار بیرته تر کنټرول لاندې راوستی او اوس امنیتي ځواکونه له ښاره په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات مخ ته وړي، خو طالبان وایي پر دې ښار په حمله کې خپل هدفونه ترلاسه کړي او وسلوالې په خوندي ډول بیرته ترې وتلي دي. مخکې له دې چې د فراه ښار د وروستي وضعیت په اړه نور حال درکړو، بیا هم په موضوع کې تم کېږو. وسلوال طالبان څنګه وتوانېدل چې د فراه پر ښار ډلیز برید وکړي؟ آیا په رښتیا د وسلوالو طالبانو ملاتړ له بهره کیږي؟ دا هغه موضوع ده چې بیا هم زموږ خبریال حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره په یوه مرکه کې څېړلې او لومړی د هغه نظر پوښتې ده.
ګورې مخوارونو وارونو په خوا هم ویلې دي، اوس دا بلته هغه خبره تکراروم چې د افغانستان په نظام کښې د نن سره پردي مال خصوصا د افغانستان په سرحداتو کښې او په مرکزي دولت کښې چې وجود لري هغوی ډېر زیات فعال دي او هغه دې ته زمینه برابروي تر څو د افغانستان د دولت هغه کمزورتیاوې چې موجود هغه برملا کړي. مثلا معلومات موجود و د دغې مسلې په اړوند باندې، بلکې څو ورځې وړاندې تاسو میډیا ټول شاهدان یاستئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عملا اخطار ورکړي د افغانستان دولت ته، د افغانستان د دولت هغو اقداماتو په بدل کښې چې د افغانستان اوبه غواړي مهار کړي. په هغه وخت کښې سوال دا و چې څه به وکړي ایران، یو د هغو اقداماتو نه همدغه اقدام و چې عملا دا ترسره شو د بلا په اړوند باندې.
اوس داسې هم ویل کېږي چې دغه وسلوال د هلمند او د فراه ته څېرمه نورو ولایتونو نه ورغلي وو او په لوی تعداد باندې دغه حمله ترسره شوه. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې ولې حکومت دغه مسیرونه چې مخکې نه هم دوی خبر وو په دې مسلې باندې، اصلي ضعف تاسو په څه ګورئ؟
ضعف په مدیریت کښې ده. هغه افراد او اشخاص چې نوي د قطاعاتو د رهبرۍ دپاره استخدامېږي په هغو کښې یو ضعف موجود ده، یوه کمزورتیا په کښې موجوده ده. بلې خوا په نظام کښې فساد ده. فساد د دې باعث کېږي چې ډېر زیاته دغو مسایلو ته توجه ونه شي، او له بلې خوا داسې افراد او اشخاص چې هغه پخوا په تنظیمونو کښې جنګېدلي دي او هغه د دې تجربې لري چې ولایتونه خرڅ کړي او بېرته یې واخلي. کندوز یو له ټولو نه بارزه نمونه ده چې کندوز عملا معامله سه، خرڅ سه او بېرته بیا د دولت د پیسو په مقابل کښې د امتیاز په مقابل کښې بېرته تسخیر سه. همدغه تجربه تکرارېږي د افغانستان په اکثریت ولایتونو کښې. زه یقین لرم چې فراه کښې د طالب رسېدل همدغې نقطې ته، له یوې خوا دا چې د ایران فشارونه دي، د روسیې فشارونه دي، او له بلې خوا هغه زوب چې په مدیریت کښې موجود ده دوی دا سیمې خرڅوي او د هغه په مقابل کښې هم خپله امتیازات اخلي، هم دښمن دې ته اماده کوي چې هغه د امتیاز درلودونکی واوسي.
دغه دوه مسلو ته په کتو باندې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې چې جنګي فصل هم شروع شوی، راتلونکي هغه نور ولایات یا په ټوله کښې امنیتي وضعیت په رابطه ستاسو نظر؟
ګورئ، که چېرته د افغانستان کښې د نظامي سکتور مدیریت ته توجه ونه شي او وضع په همدغه منول ادامه پیدا کړي، چېرته چې موږ د عسکر په سر قمار ووهو، د یو سردار په سر باندې قمار ووهو، او د هغه دپاره وړ شخص څوک چې په جنګ باندې پوهېږي، څوک جنگ تعریف باندې پوهېږي، جنگ برابری باندې پوهېږي، هغه استخدام نکو یقینا مواظبه د بحران خواته ولاړ شي.
د سیاسي چارو کارپو کابل خان تدبیرو چې پر فراد وسلوالو طالبانو د ورستي انډلیز بریت په اړه خپل نظریات را سره شریکول. د فرا ولی په جګړو کې له درې سو د زیات وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي او افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو شمیر هم شپږویشت تنه ښیي. افغان ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملتیا تېره شپه پر وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل چې هغوی له ښاره وتلو ته اړ کړل. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژني په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې مجاهدین له فرا ښاره له کوم خنډ پرته بیرته مسؤون ځایونو ته ستانه شوي دي. د هغه په وینا په دغه برید کې خپل هدفونه چې د ویرې خپرېدل د وسلو او مهماتو لاسته راوړل لو تر لاسه کړی دی. د فراه ښار نن بیرته یو نسبتا عادي بڼه غوره کړې ده. د فراه امنیتي چارواکي نن له وروستي برید وروسته په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول او خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړل. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال دې خبري کنفرانس ته ورغلی و او دغه راز د ښار په کوڅو کې هم له یو شمېر ښاریانو سره خبرې کړې دي. د احمد شاه فطرت رپورټ ته به غوښو.
دا دقیقا هغه ځای دی چې تیر ورځ د وسلوال طالبان دلته وزو درلود، د امنیت قومندانۍ او ګلان سلولار
په دې ځای کې. د فراه ولایت ډیرو اوسیدونکو تر سره کړي چې خپل کاروبار بیا پیل کړی دی. د یو تن اوسیدونکو سره مې خبرې وکړې، هغه د فراه د شادنو څخه راضي دی.
وضعیت خو وزدم دا له ډېر ښه وضعیت دی، بس هغه پرون چې وایو نو کوي دغه نن وضعیت ډېر سم دی. بس لاړ طالبان خپل پر مخ لاړ، بس حکومت وسخل منډیکا کې شكون لري دلې، نو بس کوم مشکل نشته وزدم داله.
د دغه ځای څخه په 200 متره کې د فراه ولایت امنیت قمندانۍ موقعیت لري. د امنیت قمندانۍ مخامخ د کرهنې لیسه ده چې تیر ورځ پکې دولت وسلوالو مخالفانو ځای نیولې و. دلته د مرمیو او ګولوی ځای نه لیدل کېږي. همدا شان ځینې کتابونه او اسناد هم تر څو کېږي چې سوځول شوي دي. دلته مې د کرهنې لیسې د یو تن مؤسسه سره خبرې وکړې. هغه په داسې حال کې چې وښکې تر سترګو څڅې دي، خپل د لیسې اوسنی وضعیت اندېښمن کړی و.
امارات مو لوازم تدریس مو کتابخانه مو هم وسایل از بخش لیلی مو سوختانده شده، امارات مو سوختانده شده و مدیریت مو کلا خراب شده و صنف مو هم میگه تخریب شده.
د دولت د وسوال مخالفانو برید د فراده شهر د کرن لیسې ترڅنګ په نورو سیمو کې هم مالی زیان نه اړولې دي. د فرا ولایت ځینې اوسیدونکو وایي د تیر ورځې جګړې ته زیان نه اړولې او باید دولت په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
دکاندارو ان مسجد سیک مرمی خورده او نونوای مرمی خورده او جراکت خورده.
بگو دکان دیگه مان خراب شد و تمبل نام ما کوچه ده خیلی با خسارت من شده.
پام دیال که د فرا ولایت امنیتی چارواکی بیا په یو خبری ناشته کې د دولت وسوال مخالفان ته د درندې مجبور د اړولو خبره کوي. فز احمد شیرزاد د فرا ولایت امنیق منند رسنی سره په خبرو کې وایي چې د جګړې کې د 200 تن په شاخه کې دولت وسوال مخالفان وجل سوي او د فرا د شهر ډیر سیمه تصفیه شوه دي. د امنیق منند په خبره په دغه جګړې کې شلتن امنیتی ځواکونه هم وجل شوه دي.
تر دې ته مو پوری وسوال طالبان ته تقریبا تر 200 ډیر نفر وسوال وجل سوي دي. د دې تر ډیرش دیر وسایل تخریب سوی دی. په دې عملیاتو کې زموږ سره د افغان امنیتي ځواکونو هوایي چورلوکو او همدارنګه د حمایتي قاطع هوایي ځواکونو برخه درلوده.
د فراه ولایت امنیت قمندان تیر ورځ په جګړې کې د ځینو بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې خبر هم کوي. د امنیت قمندان په خبره دغو هیوادونو د دولت وسلوال مخالفان تجهیز کړي و تر څو د فراه پر شهر برید وکړي. له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوال مخالفان ویاند بولي، د رسنیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه جګړو کې تر شپېتو تنو زیات دولتي سرتیري وژلي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د ونیوالو تیر د دولت وسلوال مخالفانو د فراه پر شهر له څو استقامتونو څخه برید نه وکړه. که څه هم دوی شرط نه متل، خو ونه توانېدل چې ځینې مهم دولتي ځایونه ونیسي. اوس چې د فراه د ښار امنیتي وضعیت څه ناڅه سم شوی، وبویده چې د اوږدمهال لپاره د فراه ولایت امنیتي چارواکي د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره څه پروګرامونه لري.
دا یوازې فراه نه ده چې وسلوال طالبان پرې ډله ییز برید کوي، بلکې تېره شپه د غزنی او جوزجان ولایتونو په ګډون پر یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د حملو راپورونه ورکول شوي دي. د راپورونو له مخې د غزنی جغتو ولسوالۍ هم تېره شپه د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې وه. دغه راز د دې ولایت چارواکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې پر یو شمېر نورو د دې ولایت پر ولسوالیو هم طالبانو حمله کړې وه. له بلې خوا د راپورونو له مخې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ هم اوس شدیده جګړه روانه ده. امنیتي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلی چې د دې ولسوالۍ د مرکز په 15 کیلومتره کې پروت دی حمله کړې ده. وسلوالو طالبانو د خندق د پسر په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره خپلو حملو ته زور ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
محمد موسی چې پر فراغ خار د وسلوالو طالبانو له سیشن بي د ورځې له حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د فراغ د جګړې د اتل په نوم مشهور څوک دی. دا سرتیری هغه وخت د جګړې اتلو پیژندل شو چې طالبانو ویان پر فراغ د حملې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې د هغې یوه ویډیو خپره کړه. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځدران په رپورټ کې واورو.
په فراه د وسلوالو طالبانو د سیشنبې ورځې له حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو په تیره هم په فیسبوک کې د یو سرتیری عکس د فیسبوک د استعمالونکو په پاڼو ګرځي او د فراه د جګړې د اتل په نوم یادېږي. دا سرتیری هغه وخت د فراه د جګړې د اتل په نوم مشهور شو چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د ویډیو خپره کړه او ورسره لیکلي دي چې د فراه د ښار له مارکیټونو څخه دولتي مجرمین په داسې حالت کې ونیول شول. په دغې ویډیو کې دا سرتیری د څو وسلوالو طالبان لوخانی ول شوی چې لوی خو د هغه د وجل کې دوغه کیږي او لبل لوري بیا بل طالب وای چې مې وژني خدای په خلو هیڅ نه وای. خدا سر تیرې څوک دی او ترنګ وژل شو؟ د محمد موسی نومیږي او 15 ورځې باندې یو میاش مخکې د فارا پاناردار ولسوالۍ کې نیول شوی وو. دا نارداري ولسوال سمی الله عظیم ازادي راډیو ته ویل محمد موسی د حمل د میاشتې په 28 نیټه هغه وخت د طالبانو لوخونی ول شو چې دغه ډلې په یاد ولسوالۍ حمله کړې و. دی وایي په دغه حمله کې د نارداري پخوانی قومندان هم د څو نورو سرتیرو سره وژل شو.
محمد موسی دغه دیمه خود کماندانی بود خود
کماندانی. محمد موسی د انردری ولسوالۍ د پخوانی قومندان ساتون کوي وو. کله چې طالبانو پر ولسوالۍ حمله وکړه محمد موسی ونیو ورسته د یو باغ ته یو وړه وای واشه.
فراه د افغانستان له نام نه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د ولسوالیو ترڅنګ وسلوالو طالبانو د سیشنبې په شپه د یاد ولایت مرکز تر حملې لاندې ونیو. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د دغې حملې وروسته د محمد موسی انځورونه خپاره کړل او هغه یې د فراه د جګړې د اتل په نوم یاد کړی. د فراه د امنیت قومندان مرستیال ویان محمد قاسم قاسمی وایي محمد موسی تر وروستۍ مرمۍ پورې چې په ټوپک کې پاتې و د طالبانو پر وړاندې مبارزه وکړه.
یو وتل سرتیری وو میړانه وکړه. څلور طالبان یې ووژل. له هغې وروسته یې مهمات خلاصي یو د طالبانو لخوا ونیول شو.
د محمد موسی د ژوند په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره مو هڅه وکړه چې د هغه له مشر زوی داوود سره خبرې وکړو خو هغه خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د محمد موسی یو نږدې خپلوان شاه مقصود ازادي راډیو ته وویل چې موسی په اصل کې د ناردری ولسوالۍ اوسیدونکی وو او له اتو کالونو رئیس یې د ملي پولیسو په لیکو کې دنده اجرا کوله. د نوموړي په خبره له محمد موسی څخه درې زامن او درې لونې پاتې شوي. په کابل کې یو شمېر ځوانانو د محمد موسی چې اوس د فراه د جنگ د اتل په نوم یادېږي د کورنۍ لپاره د مالی مرستې په هدف کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د رومان عباسي او طارق عظیم لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی چې د یو بانکي حساب په اعلانولو سره له خلکو غواړي څو د خپلې وسې سره د محمد موسی له کورنۍ سره مرسته وکړي. محمد موسی لومړی او یا یوازینی سرتیری هم نه دی چې له مقاومت وروسته نیول کیږي او بیا وژل کیږي. د محمد موسی په څیر یو زیات شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ د جګړو په ډګر کې وژل کیږي او یا ټپونه ویني.
د افغان سرتیری محمد موسی په اړه مو واورېدل. د جګړې هغه اتل چې د طالبانو ویان پر فراه ښار د حملې په لومړۍ ورځ د هغې یوه ویډیو خپره کړې وه. د پرفرا د ورستی بریت په تړاو د ولسی جرګې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غیرو نن شکایت وکړ چې دغه سي حالات ته په پام سره باید د افغانستان ولسی جرګې نن عمومي غونډه جوړه کړې وای. نن عمومي غونډه نه و، د یو شمیر د ولسی جرګې غړي راټول شوی او د جرګې پر رئیس هیئت انتقاد وکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره باید د جرګه راوبل او عمومی وضعیت وڅیړي او مسؤلین امنیتي مسؤلین هم را وغوښتل شي. لبلې خوا په افغانستان کې د سولې او حرکت هم پیل شوی دی. هلمند د سولې د پیل شوی ولسی حرکت غړي د کابل په نیت کندهار ته رسیدلی. دغه خوځښت غړي وایي په پخو تر مرکز کابل پورې زی او د ولس لپاره سول او د جګړې درېدل غواړي. د هلمند د سولې د خیمې ګډونوالو د جګړې لښکېلو غاړو څخه د ناهیلۍ وروسته دغه پریکړه وکړه. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
شاو خواد به میشمخ کی پیلمن کی وزن وجون کی عملی لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لواړول چې په سهار د غولات یو شمیر مدني فعالانو په یاد سم کی د سولې په نوم خیمه ودرول. د دې خیمه ګډونوالو له حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې کول غوښتنه وکړه، خو لشکيلو غاړو څخه د مثبت جواب نه تر لاسه کول لامل خپل خیمه بیرته ټوله او له هلمند څخه په کابل ته حرکت پیل کړ چې وځ د خوځښ غړي کندهار ته رسیدلی. عبدالسلام بیان او بچا خان مولادات د نور پاستازي توپ د کندهار په جړی ولسوالی کې ازادي راډیو ته وویل چې تر مرکز کابل پورې به د سولې ژغ پورته کوي او په جګړه کې لشکيلو غاړو غواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
څنګه تاسو خبر یاست د ولسی کاروان ټول ولس په خوښه روان سوي دي. لمړی شپه مو په لشکري شاته نږدې کړی ده، دوه مشه مو په درای کړی ده او د درې څلور مشه دام بیا په حوزه مدد کوي.
خپل هلمند تر کابل زو خپل کرکړل کې شکیل او غاړه ته شمور کړی دی د ولس رائے باندې اخلو او ولس ته ورکو. تر کابل مولا د ابدا دی کچیر تر هغه وخت ونمنل سي بیا د افغانستان ټول هلکوي سړک باندې زو ترغو چې دا پریکړه نه منل سوی مبارک جاری سي.
دوی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د سولې له دغه حرکت سره یو ځای سي. په اني وخت کې د اختر محمد پونوم د جړی ولسوالي یو تن وسیدونکو چې په جګړه کې د یو ماشوم زوی ټپي سی بي له حکومت او وسلوالو غواړي چې د جګړې د جر د ریدو تصمیم ونیسي.
ولې ولې چې سره هم دغه جنگ سره دغه رقم در په در سره بچیم پر دغه رقم دي زه خپل به سره هم په دغه جنگ کې به سره دغه ما یو بم مرمین بلاس بنی مشله سواله زړه تن په غوښته سره ولاړم د سواله مش د سول ته تجي تر هر ځای دغه بچان قرباني په وجه د سول ته ولاړم سول بچان قرباني کیږي ټولت د سول راځي زه دې قرباني ستاسو نو چې پریز د سول دې عمل ترازي دا د خدای روی دي اشرف غنی ته وایم ملایانو صاحبان ته وایم دا چې ما یو ورو اولاد ستاسو کابل روان
وسلوالو طالبانو د هلمند پر لټوالو د غشتونو په لومړي خبرګون کې ویلي و چې دوی باید د سولې د خبرو لپاره نړیوالو ځواکونو ته ورسي، خو په عین وخت کې حکومت د یادو پر لټونو ملاتړ کړی وو.
په افغانستان کې د جګړو استر قربانیان ملکی وګړي په ملکی وګړو کې هم په تیر بیا ماشومان دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا د یونیسف د خبر شوی راپور په خبرګون کې ویلي چې افغان ماشومان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو نه بلکې د وسلوالو مخالفینو د تروریستي اعمالو قرباني کېږي. د دې وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د غیر نظامیانو په تیر هم د ماشومانو ژوند ته پاملرنه او ژغورنه د افغان ځواکونو یو مهم لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف تیر ورځ په خپل راپور کې د افغان ماشومانو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه او په جګړو کې په ښکېلو خواوې د دوی ژوند خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په منځني ختیځ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژل کېدو په وړاندې نړیوال عکس العمل نه دوام لري. یو شمېر هیوادونو د فلسطیني اعتراض کوونکو په وړاندې د اسرائیلي پوځیانو پر چلند انتقاد کړی. دوی په بیت المقدس کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت په پرانستل کېدو هم اعتراض کړی دی. نور حاله د سلیم احمد صالح پر پورته.
په غزې تړنګ کې د اسرایلی ځواکونو لخوا د نږدې شپېتو فلسطینیانو تر وژل کېدو وروسته د عکس العملونو لړۍ روانه ده. د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې ترڅنګ په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانستل کېدو هم اعتراض کړی دی. په دې لړ کې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د سې شنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
The loss of life we have seen is
د غزې او اسرائیل په سرحد کې مو د انسانانو وژنه ولیدله چې یو غمیزه او ډیره د اندېښنې وړ پیښه وه. دغه ډول تاوتریخوالی سولې ته زیان رسوي او له ټولو خواو غوښتنه کوو چې له زغم څخه کار واخلي.
د فلسطین له وګړو سره د پیوستون شولو لپاره اعتراضونه له منځني ختیځ او اسلامي هیوادونو څخه د نړۍ تر سطحې پراخ شوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ په منځني ختیځ کې وروستۍ پیښې او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژنه وغندله.
د منځري ختیځ په سپېڅلې خاوره کې د کړکېچ پر زیاتېدو سخت اندېښمن یم. دا تاوتریخوالی د سولې، ډیالوګ او مذاکرو په وړاندې خنډ ایجادوي.
په یونان، سویډن، د لاتینې امریکا په ځینو هیوادونو، ترکیې، اردن، لبنان او هندستان کې په غزه کې د فلسطینیانو د وژل کېدو او په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانیستل کېدو اعتراضونه دوام لري. د دوشنبې په ورځ پر فلسطیني اعتراض کوونکو د اسرائیل د پوځ په ډزو 50 فلسطینیان ووژل سول او شاوخوا 1200 تنه نور ټپیان سول. دوی پر دې اعتراض درلود چې د امریکا سفارت ولې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سې شنبې ناوخته په دې باب غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین استازو پکې یو بل ته تون الفاظ وکارول.
دا خبری مجله هم دومره و. خب بل از ما همکار فرشته نگاه مختوری ز نوریاس نوری لطف اجازه غواړم. فرشته جان خیر.